السلام علیکم. په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د خبرونه مو تر یو لسو بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کې اوري چې نن سحر وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله سوي او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. په خبرونه کې نو راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجیه صافی نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوې او 352 زندانیان تښتېدلي. ډبلیو ایف پی بدخشان ولایت د مرستو د موادو رسول وځنډول او د پاکستان په ملتان ښار کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی له زندان څخه 352 زندانیان تښتېدلي دي. د دغه وزارت د محبسو د ریاست امنیتي مرستیال جنرال محمد عارف احمدي ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان تېره شپه 2 بجې هغه مهال له زندانه وتښتېدل چې وسلوالو مخالفینو له څو لورو پر زندان حمله وکړه. ښاغلي احمدي وویل چې د دې حملې په نتیجه کې د زندان څلور ساتونکي هم وژل شوي دي.
در نتیجه مقاومت و حمله انتحاری که در قراول محبس صورت گرفته، 4 نفر منصوبین شهید شده و 6 نفر هم مجروح شده.
د ښاغلي عارف په وینا چې په دې زندان کې نږدې 422 بندیان وو. طالبانو ویلي چې حمله د دوی د لسګونو ملګرو لخوا شوې او 400 زندانیان له زندانه تښتېدلي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي د بروکسل کنفرانس لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهال ویش سره موافق دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ډانیل فیلټمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروکسل کې دغه کنفرانس د 2016 میلادي کال په ورسیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د اجنډا په سر کې شامله موضوع وي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بدخشان ولایت د مرستو د موادو رسول وځنډول. نامعلومو وسلوالو د جمعې په ورځ د ډبلیو ایف پی پر 500 لاریو په داسې حال کې حمله وکړه چې د بدخشان د لرې پرتو سیمو خلکو ته د خوړو د موادو له رسولو وروسته د دې ولایت مرکز فیض آباد ته ستنېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام بیان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې بدخشان ته د خوړو د موادو د ځنډول پریکړه د دې پیښې په وړاندې د دې موسسې غبرګون دی، خو ده زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی به د افغانستان په نورو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ. د پاکستان په ملتان ښار کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول او تر 30 زیات نور ټپیان شول. چارواکو ویلي چې د پرونۍ چاودنې ګڼ ټپیان په خراب وضعیت کې دي. پولیس وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې یو موټر سایکل له یوې ریکشا سره ولګېد او لوی اور بل شو. لومړني راپورونه وایي چې چاودنه د ګازو د ډبې له کبله شوې چې په ریکشا کې ځای پر ځای شوې وه، خو پولیس اوس فکر کوي چې په ریکشا کې یا هم موټر سایکل کې منفجره مواد لېږدول کېدل. 350 کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان و پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه. د یونان په فارماکانت یو ټاپو کې د نوموړي پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د یونان د ساحلي ساتونکو د ادارې ویان ویلي چې 4 ډوب شوي ماشومان نوي زېږېدلي وو او په نورو کې 15 نجونې او 15 هلکان وو. ویان زیاته کړه چې د دوی ادارې 8 نور کسان له ډوبېدو څخه ژغورلی او لډوبې شوې کشته څخه دیش نور کسان په دې ټاپو کې مونډلې دي. د پیښه په داسې حال کې کیږي چې د یونان سرپرستی صدر اعظم یې له اروپایي ټولنې غوښتي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د چلند لپاره یوه پراخه او هر اړخیزه پالیسي جوړه کړي. ډېری دا کډوال د سوریې له جګړې څخه تښتېدلي دي. جرمنی دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپل پوله د کنټرول اقدامات وضع کړل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس د مزرې پرون وویل چې د دې تلاشۍ او کنټرول هدف جرمنی ته د کډوالو د اوسنیو ور روانې جوپې محدودول او وروسته له دې چې جرمنی ته داخل شول په منظم ډول طی مراحل کول دي. ده وویل د دغو اقداماتو له کبله ښایي د ریل ګاډو خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخامخ شي. بلخوا د جرمنی د اقتصاد وزیر ګابریل په یوه مرکه کې ویلي څرنګه چې هره ورځ په زرګونو کډوال جرمنی ته اوړي دغه هیواد کې د کډوالو شمیر خپل هغه وروستي حد ته رسېدلی. ویلمه ورځ باندې 10,000 کډوال او پناه غوښتونکي د جرمني مونشن ته ورسېدل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي. لاوروف له یوه روسیې ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې له دمشق سره د مسکو د پوځي تخنیکي همکاریو هدف د تروریزم په وړاندې د مقاومت ملاتړ دی. لاوروف وویل سوریې ته استول شوي تجهیزات پوځي وسایلو د کار دوام لري او دوام به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې تجهیزاتو سره په طبي ډول روسي متخصصان هم ملګري دي سو دا وسایل سنبال کړي. واشنگټن خبرداري ورکړي چې له سوریې سره د روسیې د پوځي مرسته ښایي د امریکا په مشرۍ له هغه ایتلاف سره د مخامخ کېدو باعث شي چې د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو هوایي حملې کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلې سي چې ادرس یې azadiradio.com. نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلې دي. د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې ناامنۍ یو خلک اندېښمن کړي.
یو مشکری سی یواز داخل د شهر دولت سره نوګرد طالبان دی. حالتم طالبان زوري دلته مربکان زوري پیسې اخلي.
د متحده عرب اماراتو چرواکی وی د خوست له شیخ زید پنتون سره به خپل همکاري ته ادامه ورکړي. اروپا ته لوسری، عراق، افغانستان او نور هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. نور مطالب هم لرو. 2019 پروګرامونه هم په دې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام، د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. تیر شپه طالب وسلوالو د غزنی ولایت پر زندان ډلیز بریدونه کړي او دغه زندان د دې زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 302 تنه بندیان خوشي سوي خو طالبان دغه شمیر تر 400 ډیر شي. تفصیل د سید شاه سقیم په راپور کې.
طالبانو تیر شپه په 2:00 او 10:00 د غزنی پر زندان او په غزنی ښار کې د سرتیرو پر 100 پوسټو ډلیز بریدونه پیل کړل چې تر لنډ ځنډ وروسته د زندان دروازه ونړول شوه او ځانمرګي د زندان منځ ته ننوتل. په دغه پیښه کې 302 تنه زندانیان خوشي کړل شوي او نه یوازې د زندان ساتونکي بلکې په ښار کې د پوستو سرتیري هم وژل شوي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي طالبانو له زندان څخه 302 تنه بندیان خوشي کړي خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیري وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره ور روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم په کې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم. طالبانو په یوه وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر 100 پوستو پراخ ډلیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی. نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځته ننوتي دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي خو 302 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
از موباش به خود متواری ساختن و بردن.
دوی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او تر پلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیري وژل شوي خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تېره شپه د غزنی له زندان څخه 422 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د غزنی ولایت پر مرکزي زندان یوه ډله ییزه حمله سوې ده چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره څه باندې 350 بندیان له دغه زندان څخه تښتېدلي دي. ورته پیښه تر دې مخکې دوه ورې په کندهار کې هم سوې ده. په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزې زندان نه شاوخوا 1000 بندیان تر یوې ډله ییزه حملې وروسته تښتېدلي ول. دغه راز په 2011 میلادي کال کې بیا له دغه زندان څخه د یوه کیندل سوي تونل د لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډېری یې وسلوال طالبان وتښتېدل. په نور ولایتونو کې هم وخت نا وخت پر زندانونو ورته حملې سوې دي. په تازه پیښو کې مو واورېدل چې د غزنی پر زندان تر یوې ډله ییزې حملې وروسته څه باندې 350 بندیان تښتېدلي دي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ویلي دي رحمت الله افغان به راته معلومات راکړي. افغان صاحب چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟ تازه خبرې د دوی څه دي؟
بله سالی صاحب، لکه چې په راپور کې مو واورېدل دغه پیښې هم خلک سخت اندېښمن کړي دي. په کورنیو چارو وزارت کې د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی په زندان کې شاوخوا 400 زندانیانو له جملې څخه 80 تنه په تېښته نه دي بریالي سوي او نور ټول زندانیان توانېدلي دي چې له زندانه وتښتي. غواړم دلته د ښاغلي احمدي څرګندونې له اورېدونکو سره شریکې کړم.
این تاریک در قراول محبس صورت گرفته، 4 نفر منصوبین شهید شده و 6 نفر هم مجروح شده. در حدود 432 نفر در اونجا بودن. ارقامی که برای ما گفتیم از جمله 81 است یا 84 نفر باقی مونده، دیگه دانستیم که دست به فرار بزنن یا فرار داده شوند.
ښاغلی احمدي زیاته کړه په دې پیښه کې د زندان 4 ساتونکي وژل سوي دي او 6 نور ټپیان دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا 2:30 بجې انتحار کوونکي حملې د یو انتحار کوونکي خپل موټر بم چاودنه د انتحار د زندان مخې ته وچوله او ورپسې نورو حمله کوونکو زندان ته ننوتله او د زندانیانو په تېښته ته زمینه برابره کړه. په کورنۍ چارو وزارت کې د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال و همدارنګه وایي چې په دې حمله کې 2 زندانیان وژل سوي دي او یو شمېر نور هم پیاندی. د یادونې وړ ده چې د غزنی زندان له ښاره د باندې په یوه سیمه کې پروت ده چې سلګونه زندانیان پکې ساتل کیږي. بلخوا د غزنی مرستیال والي عبدالعلي احمدي وایي چې له حملې نیم ساعت وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي چې په لاره کې د وسلوالو له کمین سره مخامخ سوي دي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې په لاره کې وسلوالو امنیتي ځواکونو ته ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده خو په اړه یې کره معلومات ورنه کړل. په کابل کې چارواکي همدارنګه وایي چې ټاکل سوی نن یو دولتي پلاوی د دې پیښې د څېړنې لپاره غزنی ښار ته ولاړ سي. بلې سالی صاحب،
افغان صاحب، تاسو دغه د تصفیوي عملیاتو یادونه وکړه. چارواکي څه وایي چې دغه د زندانیانو د موندلو دپاره به دغه عملیات څومره پراخ پیلوي او څومره به ادامه پیدا کوي په غزنی ښار کې؟
امنیتي چارواکي په کابل کې وایي چې د دې پیښې د پلټنې لپاره سیمې ته ټاکل سوی هیات ولاړ سي. همدارنګه د هغه زندانیانو چې له زندانه تښتېدلي دي د پلټنې لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي په ښار کې د ښار نه د باندې تر څو وتوانېږي هغه زندانیان چې تښتېدلي دي بیرته ونیسي او زندان ته یې واچوي.
ډېره مننه. ومنل چې د غزنی ولایت پر مرکزي زندان په حمله کې څه باندې 350 بندیان تښتېدلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بندیانو د موندلو دپاره دوی خپلې هڅې ګړندې کړې دي او ټاکل سوی ده چې یو دولتي هیئت دغه ولایت ته ورسي چې د دې وروستۍ پیښې جزئیات وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پیښې څیړو. د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې یو شمېر بزګران وایي چې د جګړو له کبله د دوی د شولو دغه راز نور فصلونه له منځه تللي او خلک ډېر زیانمن سوي دي. دوی وایي چې دولت باید په سیمه کې امن راولي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي او د خپلو کرنیزو مځکو سمه څارنه وکړي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د خان آباد ولسوالۍ د علم او فرهنګ له زانګو څخه د جګړې او تشدد په میدان مبدله شوې ده. د خان آباد ولسوالۍ له نن نه یوه پیړۍ وړاندې د قطغن مرکز و. همدارنګه نوموړې ولسوالۍ د شمال ختیځ ولایتونو د علم او فرهنګ ځانګړې زانګو وه. د دې لرغونې ولسوالۍ په سینه کې ډېر علمي کادرونه روزل شوي دي، خو د یوېمې لسیزې د کورنۍ جګړې پیل له کبله د دې ولسوالۍ ډېری فرهنګیانو او علمي کادرونو له دې ولسوالۍ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه، که دغه ولسوالۍ د جګړې په میدان واوښته او تر نن ورځه پورې پکې نامنۍ او جګړه جریان لري. د کندز د خان آباد ولسوالۍ ډېری اوسیدونکي کاروانګر دي چې ډېری وخت هم غیر مسؤول وسلوال او هم وسلوال طالبان د سیمې خلک په یو نوم او بل نوم ځوروي. د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمې یو شمېر ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې څه باندې یو میاشت کېږي چې د اختاش سیمه د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې ده، چې له کبله یې د خلکو زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي او خلک له اقتصادي ستونزو سره مواجه شوي دي.
یو میاشت کېږي چې یوازې داخل د ښار دولت سره نوګرده طالبان دي، هلته هم طالبان ځوروي، دلته هم اربکیان ځوروي، پیسې اخلي. نو ګرد افغانستان په کښت باندې ولاړ د ملخوار غریب بېچاره خلک یو، نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
دلته وروره درموندونو اور واخیستې، دا مرمۍ چې به دلته بې خدا د حافظ غونډاره ده، دا چې دا مرمۍ ولې وروره ګله چار راغله، په کورو لګېده، په درمنو لګېده، هلته یې په څو درموندو باندې دلته ولګېدلي کلي کې وروره ګله بسته درموندونو اور واخیست.
دغه خلک همدارنګه وایي چې له یو خوا دوی د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي، خو له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې په یو نوم او بل نوم خلک ځوروي او له خلکو څخه په زوره پیسې غواړي او که څوک سرغړونه وکړي نو د ټوپکیانو له خوا وخل کېږي.
کروندګرو ته یو لویه ضربه داسې اقتصاد یې ډېره ضربه کړې داسې دا کولی نهشي، هغه زحمت یې کاکله د هندوانې کرلي دي، هغه نهشي کولی سي بازار ته یې راوړي. په دېسې لاره کې جنګ د امنیت نشته، د دغه خلکو غمه باید وخوړل سي او امنیت تامین سي تر څو کولی سي خلک په ښه توګه د خپل محصولات بازار ته راوړي او په ښه بیې خرڅ کړي.
د خان آباد اوارس د قانم ټوله پاتې سول طالبانو لاسه، د اربکانو لاسه، ورځ نه لرو، هلکان تللی نه سي، در بدر استو، خاورې په سر استو، شول هم لاړل له منځه، غنم هم لاړل له منځه، ترکاري هم لاړل له منځه، پالیزونه هم کړي، هندوانې هم کړي، ټول هم په منځ نه لاړل.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دولت باید لومړی دغه ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي او په دویم ګام کې په دې ولسوالۍ کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. په همدې حال کې د کندز د والي ویاند عبدالودود واحدي د خلکو اندېښنې تاییدوي. هغه وایي چې ډېر ژر به امنیتي ځواکونه نه یوازې د خان آباد ولسوالۍ بلکې د دې ولایت ټولې سیمې به د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو ده چې د کندز ولایت ډېری خلک کروانګر دي، همدارنګه د خلکو اقتصاد هم په زراعت او مالداری پورې تړلی دی او د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې له همدې دوه سرچینو څخه برابروي، خو د جګړو له امله د خلکو اقتصاد ډېر زیانمن شوی دی. باید وویل شي چې د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړه جریان لري، خو تر اوسه پورې یوه سیمه هم امنیتي ځواکونو د مخالفو وسلوالو له حضور څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
محمد فهیم عبید په خپل پیغام کې لیکلي دا چې افغانان ولې د منځني ختیځ د اوسیدونکو په څیر اروپا ته روان دي، علت یې په افغانستان کې بیکاري، ناامني او نورې ستونزې دي. نادیه له زابل لیکلي د غزنی ولایت له مرکزي محبس نه د سلګونو طالبانو تیښته د محلي ادارې وظیفوي غفلت ښیي. شفیع جان ځدران بیا په غزنی کې له بنده د بندیانو د تیښته پیښته په کتو سره لیکلي چې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې لاس او ګریوان دی. د غزنی له زندانه په سلهاو بندیان تښتي چې ډېره برخه یې وسلوال طالبان دي. عبدالولي په اوروزګان کې له نامنۍ شکایت کړی او وایي دغو جګړو ولسي خلک هم زیانمن کړي دي. محمد مدني له نورستانه لیکلي چې په نورستان کې د اداري فساد مخه نیول سوې ده، ځکه نو د ده په خبره په دې ولایت کې د بیا رغونې زیات کارونه روان دي. حکمت الله حماس له هلمند لیکلي داعش ډله په کجکي ولسوالۍ کې له خلکو سره زیات ظلمونه کوي، هیله ده حکومت یې مخنیوی وکړي. محمد قاسم ځواک بیا د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال دوستم نه هیله کړې چې ننګرهار ته ولاړ سي او هلته د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. او صدیق الله شفق له هلمند لیکلی په هلمند کې ورځ په ورځ حالات خرابیږي، هیڅوک نشته چې غم یې وخوري یا د ولسي خلکو ژغ واوري.
دا وستا سوزینی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د اصلاح په اړه راولاړو شوو بحثونو او په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې دویم ځل انتخابات وشي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جمهوري نظام ولس ته کومه ګټه نه درلوده او هڅه باید وشي چې دا نظام په صدارتي بدل شي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې دا مهال د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ په یو شمېر مسایلو کې اختلافات موجود دي او همدا اختلافات د دې لامل شوي چې افغانانو ته ګڼې ستونزې پیدا شوي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د پیشنهادي طرحو عملي کول ستونزمن دي. په مطلب کې د فیفا یا د آزادو انتخاباتو بنسټ د مسؤلینو په حواله ویل شوي چې د دې پیشنهادونو له ډلې یې یو شمېر ګونګ دي او که عملي شي حکومت ته به په سرخوږي بدل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو د نظام ستونزې سمې نه دي څېړلي او همدا لامل دی چې پیشنهادونه یې هم واضح نه دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې بې هویته تذکرې د ملي یووالي لپاره زهر دي. په مطلب کې راغلي چې یو شمېر پردیپاله خلکو اوس هڅه پیل کړې چې د افغانستان له تذکرو څخه د افغان کلمه لرې او قومونه پکې ولیکل شي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې که حکومت ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل نه کړي راتلونکي انتخابات به هم شفاف نه وي. د مطلب لیکوال ویلي چې حکومتي چارواکي نور باید د دې تذکرو ویش ته پلمې پیدا نه کړي. او په پای کې سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ملي هویت ملي مسأله ده. په سرمقاله کې راغلي چې دا مهال په افغانستان کې ټولو قومونو اعتراض کړی څو په الکترونیکي تذکرو کې ملي هویت ذکر شي.
اروپا ته له سوریې، عراق، افغانستان او ځینې نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. په اصل کې چې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د څو نورو ماشومانو د مړینې خبر ورکول سویینان چې د دې بحران په لومړۍ کرښه کې پروت دی. د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیزې پالیسۍ د جوړېدو غوښتنه کړې ده. احمد تکل او نور تفصیل.
په اروپا کې د کډوالو بحران لا هم دوام لري او په دې ترڅ کې په تیرو دوو ورځو کې زرګونه نور کسان له مقدونیه څخه سربیا ته په روانو اورګاډو کې ځانونه هنګري ته او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو شتمنو هیوادونو ته رسوي. د یونان سرپرست صدر اعظم واسیلی کیتانو له اروپایي ټولنې غوښتي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د چلند لپاره یو پراخه او هر اړخیزه پالیسي جوړه کړي. میرمن تانو د یونان په ملتینې ټاپو کې خبریالانو ته وویل: فکر کوم چې هیچ چا هم د داسې یو بحران تمه نه درلوده. زه باور لرم چې د کډوالو دې شمېر ټوله اروپا حیرانه کړې، ځکه هیچ چا هم د دومره زیاتو کډوالو د راتلو تمه نه درلوده. خو فکر کوم چې اوس ټول اروپا پریکړه کړې چې دا ستونزه په یوه جلا طریقه حل کړي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې جرمني ته د کډوالو د پراخې څپې د محدودولو په مقصد به له اتریش سره په ګډ سرحد کې موقتي کنټرول ټینګ کړي. توماس دی میزر پرون وویل د دې اقدام هدف دا دی چې جرمني ته د کډوالو پراخ هجوم محدود شي او پر هغو اقداماتو تمرکز وشي چې جرمني ته د روانو کډوالو لپاره په پام کې نیول شوی دی. د میزر د کنټرول د څرنګوالي جزئیات روښانه نه کړل. نږدې 18,000 کډوال پرون او وړمه ورځ د جرمني مونشن ښار ته ورسېدل او تمه ده چې سږکال به ټول 3,000 کډوال جرمني ته ورسیږي. دا کډوال له بیلابیلو لارو خو ډیری په کښتیو کې د یونان سواحلو ته رسیږي. د هم قاسم له عراقه تښتېدلی کډوال چې د یونان په ملتینې ښار کې د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي وایي: موږ په بهر کې له مرګ سره لاس ګریوان وو. قاچاقبرانو غوښتل چې موږ وغولوي. تیاره وه، ویره وه، او د خوړو او څښاک لپاره مو هیڅ نه درلودل. 5 ساعته په بهر کې په دې حالت کې تیر شول. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون 15 کډوال چې نیمایي یې ماشومان و د یونان فارماکونی سي ټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښته یې په سمندر کې ډوبه شوه. د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د یونان د ساحلي ګارډ یوه ویاند ویلي چې څلور ډوب شوي ماشومان نوي زیږېدلي وو او په نورو کې 15 نجونې او 15 هلکان وو. ویان زیاته کړه چې د دوی ادارې 18 نور کسان له ډوبېدو څخه ژغورلي او له ډوبې کښتۍ څخه 13 نور کسان یې په فارماکونی سي ټاپو کې موندلي دي.
د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي چې د خوست له شیخ زاید پوهنتون سره خپلې همکارۍ ته ادامه ورکوي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د یکشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون څخه د متحده عربي اماراتو د حکومت یو پلاوی د کتنې پر مهال د یاد پوهنتون د استادانو او چارواکو یوې دستوري ته وویل چې د دې پوهنتون علمي او ودانیزې ستونزې او اړتیاوې خپل دولت ته رسولي او په نږدې راتلونکي کې به دوی عملا په دې ځای کې یو شمېر ساختماني پروژې پیل کړي. د متحده عربي اماراتو د حکومت لخوا د راغلي پلاوی مشر احمد التاینجی په خپلو خبرو کې که څه هم د مرستو اندازه مشخصه نه کړه، خو ویل چې دوی په ترتیب سره د پوهنتون د ټولو اړتیاو پوره کول په پام کې لري او یو شمېر پروژې عملا پیلوي.
ولكن قد يكون المهم في الموضوع ماذا ستقدم دولة الإمارات لهذه الجامعة.
خايت تاسو بدي ته منتظر وای چی د عربي متحده امارات او هغه مرسته چې په پام کې دي اعلان کوم. خو موږ په دې اړه پخوا هم د خوست د ولایت او د پوهنتون د چارواکو سره لیدلي، د دوی ستونزې مو خپل هیواد چارواکو سره شریکې کړي او اوس به هم ستاسو غوښتنې تر دوی ورسوو. ډېر ژر به یو شمېر پروژې پیل کړو. د شیخ زاید پوهنتون په انکشاف کې موږ درسره یو. خوست والي حکم خان حبیبي د دې هیئت د سفر موخه د یاد ولایت د پوهنې او لوړو زده کړو د برخې سره مرسته وبلله.
د دغه هیئت موخه او راتګ دا و چې د متحده عربي اماراتو د مرستو په دوام یو ځل بیا د خوست معرف او دیاری تحصیلاتو د پیاوړتیا لپاره د شیخ زاید پوهنتون سره لیدنه وکړي، د دغه پوهنتون ستونزې د نږدې نه واوري او بالاخره د خپلو کومکونو په دوام باندې د دغه پوهنتون په لا انکشاف او پرمختګ کې له موږ سره راتلونکي مرستې ولري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس مجیب الرحمن کریمی وویل په دوو برخو کې د عربي متحده اماراتو استازو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي او دوی هیله مند دي چې یاد هیواد په دې برخو کې ورسره مرستې وکړي.
اکاډمیک بخش کې فرزند مونږ د استادانو د سویل وړول دي چې هغه په دې معنی چې فرزند مونږ دوی سره کو کولای شو د دوی په مرسته باندې د نورو نړیوالو پوهنتونونو سره پارتنرشپ ولرو. د هغې اګریمنټ مونږ ورسره امضا کړو چې د دې طریقه مونږ کولای شو چې د مونږ استادان د پی ایچ ډی او ماسټري دغه ډیګریګانې دوی ترلاسه کړي. هغه چې ترلاسه کړل دا طبیعي ده چې دا د پوهنتون د ظرفیت په لوړولو کې اغېز شیندي. او په ضمن کې مونږ د زیربنا په حصه کې هغه پوهنځی چې فرزند تر اوسه پورې مونږ هغې لپاره تعمیرات نه لرو هغه مونږ دوی سره شریک کړي پروپوزل نستادی ان شاء الله ټول لیکل سوی دی.
زیادوانی ورده د خوست شیخ زاید پوهنتون اوسنی اداري کمپلیکس هم د متحده عربي اماراتو په مالی مرسته جوړ شوی چې پخوانی ودانۍ د پوهنتون د محصلانو د اوسنی کمیت لپاره بسنه نه کوي.
داعش ډلې په پاکستان کې د یوې تازه حملې مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله شفق رپورټ رالېږلی.
افغان پولیس سیرما په باجوړ ایجنسی کې داعش وسلوالې ډلې د پاکستاني ځواکونو پر یوې پوستې د برید او د غیر سوزولو ادعا کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غړي د یکشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی وسلوالو د باجوړ ایجنسۍ په ډمه ډوله نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او هغې ته اور اچولی دی. په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې دا برید د تحریک طالبان پاکستان دغې ډلې لخوا شوی چې څه موده مخکې له دغه تحریکه لارې بېلې کړې او له داعش وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اژانس ته د ملیشه ځواکونو پر پوستې د برید پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلوالې ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید ادا کړې ده. د ملیشه ځواکونو پر پوستې د برید ادا په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون رد کړی خو د دې ترڅنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده. که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې دا برید د داعش وسلوالې ډلې ملاتړو کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د داعش لخوا پر پوستې د برید په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه ستراتیژي جوړه او همکاري پراخه کړي.
واقعي ده چې په لویه سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څو قداور نو لیډر شته دی چې هغه داسې هدفونه ولګوي چې هغې ته مونږ وویل چې واقعي ده د دوی یو وجود شته دی. دا د کوم ملک کار نه دی چې د دې مخنیوی وشي، بلکې هغوی چې د خراسان کومه سوخه یادوي نو د هغې مخنیوي لپاره پکار ده چې علاقایي سطح باندې څه داسې ټاکلي ګامونه او داسې یو بل سره روغه جوړه او یو بل سره اعتماد او د انټلیجنس معلوماتو یو بل ته ورکول او د دې نه علاوه د هغې لپاره یو سټریټیجي پکار ده چې هغه د ټولو ملکونو مشترکه وي.
داعش یا اسلامي دولت هغه وسله واله ډله ده چې دا مهال یې د عراق او شام ډیری سیمې تر ولکې لاندې دي او همداراز ویل کېږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې داعش وسله والې ډلې په باجوړ ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د برید مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې تېره اونۍ په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې دا ډله د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللې وه او د دې د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او همکاریو ټینګار کړی و.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی له زندان څخه 325 زندانیان تښتېدلي دي. دغه کسان تېره شپه 2 بجې هغه مهال له زندانه وتښتېدل چې وسله والو مخالفینو له 3 لورو پر زندان حمله وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بروکسل کنفرانس لپاره د کابل لخوا ورکړل شوی مهلت سره موافق دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو رسول وزنډول. د پاکستان په ملتان ښار کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول او تر 30 زیات نور ټپیان شول. 40 کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومانو پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښته یې په سمندر کې ډوبه شوه. جرمنی دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول اقدامات وضع کړل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریه ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که تاسو هم انټرنیټ لري او فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو تر هغې مخکې یو رپورټ لرو. په کوټه کې د پښتو 3 ورځنی نړیوال سیمینار روان دی او نن یې وروستۍ ورځ ده چې سرلیک یې دی پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات. دې سیمینار ته له افغانستان، پښتونخوا او د نړۍ له نورو هیوادونو څخه لیکوال ورغلي او درې ورځې په پښتو او پښتنو ته ورپېښو ستونزو باندې خبرې وکړلې. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
له 9 کلونو وروسته کوټه ښار یو ځل بیا د نړیوال پښتو سیمینار کوربه دی. دغه سیمینار د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا جوړ سوی چې د شنبه په ورځ د ښار په لوی سرینا هوټل کې پیل شو. دې سیمینار ته له کراچۍ، پښتونخوا، افغانستان، کاناډا، جرمني او د کوټې له شاوخوا سیمو پوهان، سیاستوال، لیکوال او شاعران رابلل سوي دي. د سیمینار په لومړۍ ورځ په اکثرو مقالو او ویناوو کې په لر او بر کې د پښتنو پر تعلیمي ستونزو او د حل پر لارو چارو یې خبرې وسوې. د سیمینار د پرانیستونکي غونډې مشري د بلوچستان والي یا ګورنر محمد خان اڅکزي کوله او د پیلامې په توګه یې د سیمینار برخوالو ته خپله لیکلې مقاله واوروله چې پکې د پښتو ژبې پر سوچه کېدو ټینګار وکړ او وی ویل په پاکستان کې باید پښتنو ماشومانو ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي. ښاغلي محمد خان اڅکزي د سیمینار موضوع جهانیت یا ګلوبلایزیشن ته په پام سره وویل.
جهانیت روان عمل دی
صادق شاهد دی چې په تیرو زورو کالو کې د جامعیت څو څپې راغلي دي او د کمزورو او نوسه د ژوند جواب ډېر څه لکه خاشاک کې په باد وړي دي د پات خلکو پات ژبې هم جوړ کړي دي او هم یې د منځه وړي دي او هم دغه د پښتو سره سوي دي.
نومیالی شاعر او لیکوال درویش دورانی د پښتو او د بلوچستان ښوونیز نظام تر سرلیک لاندې مقاله واوروله او په دې ایالت کې په مورنیو ژبو د زده کړې په بهیر کې ستونزو ته کتنه وکړه. ښاغلی درویش دورانی وویل پښتنو ماشومانو ته که په پاکستان کې په لومړنیو ټولګیو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي دوی به له خپلې ژبې نه پردي کېږي.
د هر ماشوم دا یو منل سوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وي. خو دا کومه پرېکړه چې بلوچستان صوبایي پارلمان لخوا راغله هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نشي کولای خو د ژبې د ودې لپاره بیا هم بې ګټې نه ده. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو ځایدل به لږ تر لږه دا ګټه خو ولري چې هر لوستې پښتون به بیا خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی شي.
له کابل راغلي د کابل پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکي لال پاچا ازمن په افغانستان کې د پوهنې پر تاریخي بهیر رڼا واچوله او د بېلابېلو حکومتونو په مهال په افغانستان کې تعلیمي بهیر ته پر ورپېښو ستونزو خبرې وکړې او په لرو برو پښتني سیمو کې د تعلیم او سولې په اړه څو وړاندیزونه ورکړل.
پښتني سیمې د جنګ له بلا ژغورل او پکې د امن جنډه راپول د یو منظم منسجم او پر علمي معیارونو برابر تعلیمي نصاب رامنځته کول د پښتنو په سیمو کې د ښوونځیو پوهنځیو دروازې پرانستل او په عصري سیستم ودانیو جوړول دولتونه باید د متوازن معارف په برخه کې عملي ګامونه واخلي. پښتانه باید له کلتوري محدودیتونو ناوړه په لاس واخلي چې هغه د تعلیم پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي. د ښوونځیو سوځولو پر وړاندې دي د دولتونو ولسونو او مدني ټولنو له لارې پراخ پروګرامونه جوړ او عملي شي.
ډاکټر زرغونې رښتین زیور هم له کابله په دې نړیوال سیمینار کې ګډون کړی دی. دې په خپله مقاله کې وویل چې که د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري سازمان یا یونیسکو له تعریف سره سم پښتو ژبه د روغو او فعالو ژبو په قطار کې درول غواړو نو باید له هر پلوه علمي خدمت ورته وکړو.
یونیسکو سازمان ژبې په دوه ډوله ویشي، روغې یعنې فعالې او ناروغې یعنې غیر فعالې ژبې. کومې ژبې چې د وخت په تېرېدو پرمختګ کوي او د خلکو په منځ کې د اهمیت وړوي، سیاسي اقتصادي ټولنیز سیادت یې ور په برخه وي، روغې ژبې ګڼل کېږي. د دې لپاره چې پښتو ژبه د روغو ژبو په کتار کې وساتو زموږ مسؤلیت دی چې د ژبې لپاره کار وکړو څو د پښتني ټولنې ستونزې په تعلیمي او تربیوي اقتصادي سیاسي اجتماعي برخو کې له منځه ولاړې شي.
دغه سیمینار به نن د یکشنبې او دوشنبې په ورځو هم دوام ولري چې ورته راغلي پوهان او لیکوال به پکې خپلې علمي مقالې لولي، ویناوې به پکې کوي او د سیمینار په پای کې به یو قرارداد وړاندې کیږي چې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان له حکومتونو به پښتنو ته د ورپېښو بېلابېلو ستونزو د هوارولو غوښتنې پکې کیږي. د یادونې وړ ده چې دا په کوټه کې د پښتو څلورم او په مجموع کې لسم نړیوال سیمینار دی. تر دې مخکې په پېښور او کابل کې هم په تېرو کلونو کې د پښتو نړیوال سیمینارونه سوي دي چې د دې اوسني سیمینار غونډې د پښتو ژبې، ادبي، علمي، د ښوونې او روزنې ستونزې پکې څېړل سوي دي.
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د والیبال د فدراسیون د ستونزو او لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارز له داسې یو افغان اتل سره مرکه درته خبرو چې په هند کې نړیوال اتلولي ګټلې او تمه ده چې نورې نړیوالې لوبې هم وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون لوبغاړي وایي چې د دغه فدراسیون په رهبرۍ کې رامنځته شوې ستونزې دوی له سیالیو پاتې کوي. د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره تعین شوی سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د نوي رئیس ټاکل کېدل په دغه فدراسیون کې غیر قانوني بڼه لري. خو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د والیبال فدراسیون لپاره انتخابات د ولایتونو د استازو په ګډون د اصولو له مخې ترسره شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د والیبال د ملي ټیم لوبغاړي شکایت کوي چې د والیبال فدراسیون په رهبری کې بستونزې دوی له سیالیو پاتې کړي. دوی وایي چې هیڅوک لوبغاړو ته پام نه کوي او ټول د څوکیو د ترلاسه کولو په لټه کې دي.
دا ملي لوبغاړي وایي هر څوک چې د دغه فدراسیون رئیس کېږي باید لوبغاړو ته پاملرنه وکړي او هغوی لوبو ته ولیږي. د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم کپتان فروزان هدی او د والیبال د نارینه او د ملي ټیم کپتان سیر رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شاید نه پام یک سال دو سال دیگه طول بکشه تا جنجال از یو صاف شوی.
اغلی هدی وایي یو کال دو کال به وخت نیسته چې د دوی لانجې ختم شي. باور وکړئ یو لوبغاړي ته یو اونۍ تمرین ډېر اهمیت لري چې چیرته ورسوي. اوس چې د فدراسیون ترمنځ له یو کال رئیس لانجې پیدا شوې دي زه چې د ټیم کپتان هم یم نشم تللی ځکه چې فدراسیون خپلې ستونزې نه هواروي.
مشکلات داشتیم خوشبختانه وخت کې
اغلی رحماني وایي ستونزې مو لرلې خو وروسته له هغه چې انتخاباتو نیټه وشوه موږ سرپرستین کړی و. کومه ستونزه نه وه او موږ غوښتل چې سرپرستي ختمه کړو او رئیس وټاکو. دغه لوبغاړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه فدراسیون ستونزو ته رسیدګي وکړي. اخوه د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره ټاکل شوی سرپرست محمد ناصر نوري ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فدراسیون لپاره د نوي رئیس ټاکل کېدل غیر قانوني بڼه لري او هیڅوک ترې خبر نه دي. خغلی نوري وایي نړیوال فدراسیون به نوی رئیس څنګه ومني؟ موږ لا خبر هم نه یو، په خپل ځای ناست یو، له انتخاباتو خبر هم نه یو. خبر نه و چې داسې توطعه کېږي او په ناقانونه توګه انتخابات کیږي. د پټو دروازو تر شا له دې خبرې نه سرپرست نه مرستیال او نه هم د فدراسیون سکرتر جنرال خبرو. د بدني روزنې ریاست استازی هم آن د انتخاباتو تر ورځې پورې نه و خبر. د ښاغلي نوري په خبره د فدراسیون لپاره نوي ټاکل شوی رئیس د یک شنبې په ورځ په زور د بدني روزنې ریاست ته راغلی او دغه فدراسیون ته ننوتی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه وه روانه اونۍ د شمال شرق زون سیالۍ ترسره شي. اخوا د المپیک د ملي کمیټې استازی وایي چې دوی د والیبال فدراسیون له انتخاباتو څخه سمه څارنه کړې ده. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال محمود حنیف ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل موږ د المپیک د ملي کمیټې په استازیتوب یوازې له انتخاباتو څارنه کوو. انتخابات د هغو قوانینو له مخې کېږي چې فدراسیونونو ټاکلي دي. دا څارو چې له هماغو اساسنامو څخه بهر نه شي چې د نړیوالو قوانینو په اساس جوړ شوي دي. ښاغلي حنیف وویل چې د ډاکټر مسعود په وړاندې یوازې جاوید اشرفي سیالي وکړه چې هغه هم له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. که څه هم د آسیایي لوبو او نړیوالو المپیک سیالیو ته لږ وخت پاتې دی، د والیبال لوبغاړي اندېښمن دي چې د دغه فدراسیون ترمنځ شته لانجې به هغوی له دغو لوبو پاتې راولي. اوس به هم راشو مرکې ته. د احمد ولی هوتک سره مو مرکه کړې. هوتک په هند کې په دې وروستیو کې یو نړیوال اتلولي ګټلې ده.
سلام تاسو د غړي د ټولو اوریدونکو ته. د پروفیشنل لوبي وچې کالیکوټ کې ویني د یو ستر سازمان په نوم اس اف سي سازمان او چې پروفیشنل سیالي تقریبا د پیو لوی سټډیوم کې ولې زما خپل لوب هم مرکزی لوب ولا چې نه ټول مسابقې ما په لوب چا خېدلې. نو زمونږ ته مې یو کاپي شه او چې راکټ مې د سوېلې شم افغانستان د هندستان ترمنځ. نو خوشبختانه ما خپل سیال ته په دې سانو اولو کې ماته ورکړه او دا کپ مې ډیزاین کړو.
اوس څه مصروفیت لري په هند کې؟ آیا تمرینونه خپل کوئ که څنګه؟
زه وین په 11 تاریخ به تر قرار زه کابل ته راشم او یو دوه خبر شم. نو خوشبختانه د مسابقې ما انټرنیټ لایف لور دینې لایف هم ولې په دوبه کې بل متوسط سازمان دا غوړې ما مسابقې وکړلې. به غوړې ما درخواست وکړ چې ته زمنګ سازمان ته راشه او ته به زمنګ سازمان سره موږ قراردادو کې ان دیو کال لپاره ان ادریس څلور سالې لپاره تیمنګ سازمان کې لوبه کوي. زه منتظر دی غوې منو د دوبه ته فرواز کوم د نوې مسابقه لپاره د دوبه ته مالتا غو سره قرارداد کوم. نو راتلونکي مسابقې هغه به تر ټاکې تکم ځای کې او څو وخت نو وخت تر اوسه نه مولم.
مننه ښاغلی هوتک. دغه لوبه مو چې وکړله دا مو په څه امتیاز باندې وګټل؟ یعنی کوم تکنیک مو وکاره او دا مو څومره لوبه ده چې تاسو وګټله؟
دم تقریبا شپږ سمه لوبه ولا او د پروفیشنل ایرفی لوبه مې تقریبا دا شپږمه لوبه راځي او د اماتور سره تقریبا شپږ سمه لوبه راځي. نو دا لوبه یعنی وخت یعنی پنځه ویشت دقیقو نه دا لوبه یعنی بیا پنځه ویشت دقیقې ما مبارزه کړې موږ ته ټایم راکړی و. نو د پنځه ویشت دقیقو نه مخکې ما په دېرش سالو کې دا وګټله ځکه موږ فری فایر یا ایم ایم ای کوو. یعنی کیسه ستاسو معلومات وي دا یعنی آزاده لوبه ده. دا مو په سبمیشن وګټل یعنی په سبمیشن کې مې تسلیم کاری خپل.
دا راته وایي چې غواړی چې نور لوبغاړي مو هم وروزی که څنګه خپله هم تمرین ورکوي لوبغاړو ته که څنګه؟
کابل کې خپل هم تقریبا مخکې مې دوه کلب د خو یو ستر کلب مخ ته وړم. تقریبا سلو څخه زیات شاګردان هم روزم باندې ځوانانو ته خدمت کوي مې او ډېر دین هم لذت وړم. خوشحالېږم چې ځوانانو ته هم خدمت وکړم. څه چې مې یاد دي نور هغه له نورو هېوادوالو ځوانانو سره هم شریک کوم.
قدر من اوریدونکو په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستیو شیبو ته. تر بلې مزه سفیولا ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم کې شیبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواګوریدونکو سلام د ملي وحدت په حکومت کې لډالو سره موازی نور اتحادیه او ډلې هم په جوړېدو دي لکه چې حکومت د همدغو نوې ډلو له پوستین لاندې پټ کړي خدای دې خیر کړي د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطي تر پوزې رسولې دي دا پین ولایت چارواکی غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل او قاچاقبران د ملي وحدت په روحیه قاچاق کوي د خبرونو تفصیل در په در آژانس خبر راکوي چې هیوادوال د حکومت لالا درېو اولادونو رشوت اختلاس او واسطی تر پوزې رسولې دي خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډېر ګران او نازولې دي او هیڅ هم نه ورته وایي خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو درېو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخه ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تاریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې فل برجم په ژو نه رسېږي
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه بے خبر آژانس خبر راکوي چې تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې دپاره نیولي وو چې د قانوني غلو له اجازې پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه وو اچولي خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه وو خبر کړي د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانوني غله هیڅ کله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی او وروستی خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت په روحیه قاچاق کوي د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی خبرونه خلاص شول
لشمګل بردبار صاحب سره مو مرکه درته کړې ده که یې واورئ نو د چاپړوسۍ له تخنیکونو به خبر شئ بردبار صاحب کلمړی خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې نو خوشاله به شو.
اولینا اولینا په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندۍ لره. خلک می چاپروز بولی خو نوم می لشمګل بردبار دی، په لشم خیلو کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوي؟
پخوا هم غټ سړی وم او اوس هم غټ سړی یم. پخوا هم له غټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم، او اوس مې هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره داسې.
خلک چاپروسی بده ګڼي او چاپروس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم، خلکو پسې مه ګرځه، خلک هر څه وایي. چا چې د یو شي خوند نه وي څکلی په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپروسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب
رښتیا وایې، دغسې خدا
څومره هوښیار جلۍ صدقه دې شم چې دومره سر په خبره ورسېدي. چاپروسي یو ډېر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپروسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هېڅ ډول بدي پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنی چې ګټه لري
ډېرې زیاتې، قربان مو شم، اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا ازغلې به سر به ښکته پورته کوي، وروزی به خوروي، ملا به جګه ټیټه کوي، د څټ حرکتونه، د خېټې حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او وروز حرکتونه، قربان دې شم، د حافظې او تیز فکري حرکتونه، دا ټول د چاپروسۍ کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپروس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دي شم.
سیاسي ګټه هیڅ شی دي؟
ماهر چاپروس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غونډې ګرځي او یا هم په خپله یو څوک شي، قربان دي شم. بلا دي والم، که رښتیا درته ووایم هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپروس وکړي نو بیا یې نیت پې بد وي، بلا دي واخلم.
مننه لشمګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوئ.
له تا نه مننه کوم، قربان دي شم، نعم خدا ډېره لایقه او خیره جلۍ. هر وخت چې چېرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي، څه خدمت دې وکړم اوس؟
مننه.
له تا هم مننه، تشکر، خیر وي سي، د نیک او صالح اولادونه مو شي.
وی اوس خلک په واسطه مقرریږي، د همدغسې یوه مقرر شوي خبریال له کاره مو خبروو.
ګوره هلکه، همدا اوس به بازار ته لاړ شي او د بیو په هکله به یو رپورټ جوړ کړي. پوه شوې؟
او چې بیې لوړې شوي که نه؟ همدا
او وګوره چې د ملي وحدت په حکومت کې د کومو شیانو بیې لوړې شوي دي او د کومو شیانو نه دي لوړې شوي، او دا بیې ولې لوړې شوي دي، څومره لوړې شوي دي او د کومو شیانو لوړې شوي دي.
ښه صاحب پوه شوم.
ځانو د سب ضروري شیان دې درسره واخله او پام دې وي چې د ټایپ بالتۍ دې سوځېدلې نه وي.
ټایپ هم راسره واخلم.
نو چې ټایپ درسره وانخلې د خلکو غږونه به په چی کې ټایپ کړې.
ښه صاحب راسره وابه اخلم.
هلو
صاحب، خبریال یم.
څه دې ویل؟
صاحب په بازار کې یم، اوس کومې خواته لاړ شم؟
همدغلته د بیو پوښتنه وکړه.
صاحب د څه شي د بیې؟
د ټولو شیانو.
ښه صاحب په سترګو.
دا څومره احمق دی، ښه مې پوه که څه څه وکړي خو هغه دی بیا هم نه پوهېږي، د واسطې خو دې رنګ ورک سي.
الو صاحب خبریال یم.
نو څنګه دې کړم چې خبریال یې؟
صاحب ما ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم.
د مال پلاره.
صاحب دغه دوکان په کوم مارکیټ کې دی؟
چې تلې څه مې درته وویل؟
صاحب ودی ویل چې د شیانو د بیې په باره کې رپورټ جوړ کړه.
نو جوړ دې کړ؟
صاحب خو دغه جوړوم یې، خو ودی نه ویل چې د چا نه پوښتنه وکړم.
درته ومې ویل چې له دوکاندارانو او ښاریانو نه پوښتنه وکړه او غږونه حساب کړه.
ښه صاحب دغلته یو سړی پیلکي خرڅوي، پوښتنه ترې وکړم.
ترې وکړه. بله
صاحب خبریال یم.
بیا څه وایې؟
صاحب ما ویل کله چانه پختنه وکم په غوسه کې که خو بنه را باندې
کاش کې دغه خوله در ما ته چی تیر دې لدې رپورټه ځه کور ته دې لاړ شه ته هم بیا خبریال شوې
ښه صاحب خیر وسي په کور کې به مې له پلاره د ټولو شیانو د بیې پوښتنې وکړم هغه ته د ټولو شیانو بیې معلومې دي ځکه چې مور مې د ورځې درې څلور ځله په سودا پسې لیږي
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر مسکا احساس او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي کابل څوارلس یو اویا کندهار دوه ویشت کندوز یو خوست یو او جلال آباد څلور
محبت کسری لمبی لمبی نوے لے بنے بتا پسے نوے محبت کسری لمبی لمبی نوے لے بنے بتا پسے نوے ٹولش بتا پسی جا سری لمبی لمبی نوے لے بنے بتا پسے نوے لے بنے بتا پسے نوے
You're like a burning fire it keeps on burning 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 in my soul this love of mine it's my one desire it's gonna set my soul on fire it'll never grow cold fire fire it keeps on burning 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 in my soul I'm crazy about you Maybe I can't live without you Maybe I'm crazy about you Maybe I can't live without you
Hasi palli zapatha maine dama Hasi palli zapatha kadistirge tum ramre ramre nave le bane bata pase nave kadistirge tum ramre ramre nave le bane bata pase nave tolash bata pase ja کسرے لمبے لمبے نوے لے بنے بتا پسے نوے لے بنے بتا پسے نوے
Then I can see you love so dangerously You're not trusting your heart to anyone You tell me you're gonna play this smile We are thrown before we are star But I believe that we have only just begun When it's this good there's no saying no I want you so I'm ready to go Baby I'm crazy about you Baby I can't live without you Baby I'm crazy about you
شیخ تو بد شراب نوائی کالا شیخ تو بد شراب نوائی کالا کجنت کی ویالی ویالی نوے لے ونے بتا پسے نوے کجنت کی ویالی ویالی نوے لے ونے بتا پسے نوے
محبت کسرے لمبے